سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم پیل په خبرونو کو. د پاکستان یو چارواکی وایي چنن پر ډیورن کرخه زینی نور مرکزونه هم پرانیستل شول چې له پاکستان د لسکونو زرو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورسره ګړندې شوې دي. په خبري کې د کمشنر مرستیال عبدالناصر خان روټرز ویلي دي پر تورخم دروازه چې ډیر کډوال ورڅخه افغانستان ته وړي د دغو مرکزونو شمیر درې برابر زیات شوې دي. زیاته کړې ده چې تر اوسه شاوخوا شل زره کسان د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شوې دي. د روټرز د خبر له مخې د چمن له لارې بیا تر 15 زره ډېر بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه شوې دي. په همدې حال کې شکایتونه شته چې د پاکستان پولیسو ځینې افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولي او اخراج کړي دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پر عواقب یې په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان له سفیر مسعود خان سره خبرې وکړې. میرمن امیری نن سهار په خپل لیک شبکې لیکلي دي افغانستان ته د ایستل کېدونکو افغان کډوالو اسراري وضعیت د بررسۍ لپاره له خان سره یې د کتنې هرکلی کوي. د هغې خبره په دې کتنې کې پر ښځو او نورو زیانګالو ډلو د دې اخراج د غیزو په باب بحث وکړ چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته له څه ډول خطراتو او چلنجونو سره به مخامخ کیږي. لکه چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د پاکستان حکومت له خوا ټاکل شوی مهلت د اکتوبر پر 1 پای ته ورسید، د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستان د غیر قانوني کډوالو چې اکثریت یې افغانان دي د اخراج لړۍ ګړندې شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي کې د کورنیو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل لیک شبکې لیکلي په افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې یو څو اونۍ پاتې دي چې له کبله یې په غرنیو سیمو کې د واورو او کنګلونو له کبله د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وي. د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واورې له ورېدو سره عمدتاً مواصلاتي لارې تړل کیږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ د اړتیا وړ خوراکي مواد تر لاسه کوي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې په بغلان کې د طالبانو د استخباراتو پر ریاست د حمله یې ادا کړې ده. دغې ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي تېر ماښام په دې حمله کې د طالبانو د یو مدیر په ګډون د دوی د استخباراتو څلور کارکوونکي وژل شوي دي او د نورو طالبان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ادعا نه ده تایید کړې او طالبانو هم په دې باب څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډیری اسماعیل خان کې د ټانک ډې سره نږدې 14 کې 5 کسان وژل شوي او د دریو پولیسو په شمول 1 کسان نور ژوبل شوي دي. د ژغورنې ډلې وایي په ژوبلو کې د ترافیک یو پولیس او یو ښځه شامله ده. د چارواکو په خبره د 14 نن هغه وخت شو چې ټانک اډې سره د پولیسو د ګزمی موټر په تیرېدو و. پولیس وایي چې د 14 د څرنګوالي په باب پلټنې پیل شوې دي او تر دا مهاله د دې 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی. او د کرکټ د 500 نړیوال جام سیالیو کې دغه شیبه د افغانستان او هالند د کرکټ مسابقه روانه ده. هالند تر اوسه پورې په 5.1 اورونو کې 1 منډې کړي، 9 وکټې ترلاسه کړي دي او له دې وروسته به افغانستان د لوبې میدان ته البته د بیټنګ لپاره ښکته کیږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. پندې په خبرونه کې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په اړه باندې چې په تورخم کې هغه مراکز او شمیر هم ډېر شوی دی چې پاکستان پکې غیر قانوني افغان کډوال ساتي او د شتروزه پورې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته د چمن تورخم له لارې راغلي دي او څه ستونزې لري باندې به یې جزئیات در سره په خبرونه کې شریک کړو. همدارنګه هلمند ته به هم ورشو چې کروندګر شکایت کوي چې د دوی د سکل د نارو حاصلات خراب دي.
څلرم یې سه روغ انار نسته پکشي کې کولم ګرده یو راسته سوله دا اوسم د توري توري وخه کې پکشي کې دا اوس دلته ما پکشي ګرځي د نم د توري وخه کې په دا د انار باندې چاودو د انار باندې د پټ کې وي.
هم درنګ بلغیس ته به هم مرشو چې خلک شکایت کوي امنیت پکې په دې وروستیو کې خراب شوی دی.
د بادغیس ولایت ستوجو کې د بادغیس ولایت کې ډیره بیا امنیت دورو حق او اقدار ته نه رسیدي.
همدارنګه په نړیوالو مسایلو به هم تم شو، د اسرائیل او حماس ترمنځ په فلسطین کې به جګړې ته هم ورشو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستان غوښتي د هغه افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللی دي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د کډوالو بیرته ستنیدل باید په خپله خوښه وي، نه د جبر او زور له لارې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د ویستل لړۍ پیل کړي، چې نږدې هره ورځ زرګونه افغان کډوال خپلې کډې باروي او د تورخم او چمن لري افغانستان ته وړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په زور له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ده، ملګرو ملتونو یو وار بیا له پاکستان غوښتي دغه افغانانو ملاتړ وکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړو چې خپل هیواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپله خوښه وي، نه د جبر او زور له لارې. نوموړي وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو UNHCR پاکستان ته ډاډ ورکړی چې دوی به د دغه کډوالو د مدیریت او نړیوال ملاتړ ته د اړمنو کډوالو د ثبت لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د افغان کډوالو د بیړنۍ وضعیت د ارزونې په موخه یې د امریکا لپاره د پاکستان له سفیر مسعود خان سره لیدلي. هغه د امیری نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په ښځو او نورو زیانمنونکو ډلو باندې د اغیزو او هغو ګواښونو او ننګونو په اړه چې دوی د افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره مخامخ دي خبرې وشوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ویستلو لړۍ روانه ده. پاکستان حکومت تیر ورځ وویل له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد له پاکستانه 1.5 میلیونه غیر قانوني کډوالو ته د وتلو، نیولو او شړلو امر کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. له تورخمه بیا راپورونه وایي چې هلته د ښځو او ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او له څو ورځو راهیسې پرته له کوم اسانتیا او هلته شپې ورځې تیروي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم ښکاري چې بشمیر افغان کډوال پاکستانی اړخ ته پراته دي او د سختو ستونزو یادونه کوي. په یو خپره شوي ویډیو کې یو افغان یو پاکستانی پولیس ته وایي نګرهار ته تازه ستون شوی کډوال شیر علي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه ستونزو کیسه کوي کوم چې د سنیدو پر مهال ورسره مخ شوی دی.
تقریبا ۱۳۰۰۰ روپۍ کالدارې زمانه په تورخم کې پکړې راړولو باندې وشوي. دې په لوجرا وو ته په زرګاو مخلوق ناست او زمونږ کار نه کېده. ټوله ورځ هم په ناره نوره دغه شانه تېره کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغې، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو. ډېره سره دومره وې چې بس ایله دومره موکله چې ګاډی مې په وکړه، کور ته مې پیرا ورسوله. نن سومه ورځ ده، نه وړه شته دی کور کې روره، نه نوره دغه شته.
په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري وایي د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی، ځکه د دوی په خبره پولیس اسناد لرونکي افغانانو سره هم ناسم چلند کوي. د محمد الله په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې ول ځوان د ټولو قانون لپاره ډېر سخت شوی دی. هغه اسناد لري او کینل لري، پولیس یې تنګوي، پیسې یې غواړي، پیسې یې وړي دي، ځینې خلک یې وکیل دي او ماشومان اوس اکثره خلک مکتبونو ته نه لیږل دي، ویروس داسې نیسي وموي او یې هم بندیان کې او ځینې خلک یې همدغسې وویل.
که څومره پاکستان حکومت وړاندې ویلي وو چې اسناد لرونکي افغانان له خپلې خاورې نه باسي او دغه شان د هیڅ افغان کډوال مال او عزت ته به زیان نه رسیږي، خو د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند تازه په خپله یوه وینا کې پاکستانی لوری تورن کړ چې خپل عسکرو ته له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له دوی د پیسو اخیستو امر کړی. نوموړي په دې وینا کې چې نن د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون نه خبره شوله، پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو ته له دې هیواده په بایزته ډول د وتلو لپاره وخت ورکړي.
نو زموږ د دوی څخه په کلکه دا غوښتنه ده چې افغانان دې په بې عزتۍ سره نه راباسي، افغانانو ته دې نور آزار نور کړي، افغانانو ته دې کافي وخت ورلر ورکړي چې په ښه ابرو او عزت سره خپل ملک ته راستان شي. کدی دا خبره کوي چې ناقانونه مهاجرین موږ باس، دا د مال د کور ورانول، د بې عزتي کول، دا په کوم قانون
د دغه شان ویل که پاکستان د افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي، لدوی دې هم د ښه ګاونډیتوب تمنه کوي. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد هم پاکستان ته ګواښ کړی و چې د افغان کډوالو سره د دومره ظلم وکړي چې د په خبره بیا یې د پرې کولو توان ولري. ګڼو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو له پاکستانه د افغان کډوالو په ویستلو اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې دغه لړۍ ودروي، خو یاد هیواد تر اوسه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د راپورونو پر بنسټ له تیرو څو لسیزو راهیسې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې میشت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ یوازې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نږدې 600,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستانه غوښتي وو د هغو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللې دي. همدارنګه د هغو افغان کډوالو ستونزې مو هم واورېدلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. بل پلوه له پاکستان څخه د سپین بولدک د لارې راستانه شوي افغان کډوال وایي ټول شتمني هلته پاتې شوې ده او دوی خالي لاس راغلي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت په ودانۍ کې د راغلو کډوالو ګڼه ګوڼه. راغلي کډوال وایي له پاکستانه تش لاسونه راشلل سوي، شتمني د کاروبار وسایل او د کور قیمتي توکي هم ترې اخیستل سوي دي. دوی اوس ان د کور د پخلنځي لوښي هم نه لري.
مانو ماما جمعه اتل اس کالم تیر سولو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را باسو ګرد هر څه مات سولو په دوه لاس راغلی یو شی د نور نه مې نه نور نه شی درو د پاکستاني ګاډو د تر د کندهار کرای کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي. اوس موږ د خالي کوم چیرې واله او چیرې کښینو چیرې ولا اوس زنانې د ورور مې نه جوړ مې چنيان دي مرسته در سره وسې د مرسته دی یو خمر اکی یو نور شان راکی خو رکی مو وات ولا یو شی بلاوړی نوم یو شیستا.
مانو مرزا عالم دی د مزار ولایت ما کی پنځه ویش کالم دوری تیر کړی دی. کاروبارم بزاد بازارو کار لګوي په یو اتوار بازار د جمعه بازار په دا بازارو کې کپړی او د لوشي د شی مې خرڅول. هغه په لایلار څه پاتې د غیم زاب کله په کور کې څه مال درخته خیر سر پاتو. هغه د پولیس موبایل ته واچول همشته ول ورزی پسند ټیکټ پیسې ولا د بل سن راخیسی بس 15,000 روپۍ تر دغه ځی پوری موږ راسولې.
په دغه کډوالو کې ډیری داسې کورنۍ هم ست چې حتی د یوې شپې ډوډۍ پیدا کول وسنه لري او نه هم په هیواد کې کوم شتمنی لري. د افغان کډوال وایي ل زیات کلون رئیس په پاکستان کې خواري کړي او څه شتمنی چې لاس ته راوړي هغه ټوله ترې ګرځول سوی ده. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی بنسټونو ژغ کوي ترڅو د دوی اساسي غم وخوري.
شیان میان هم ټول هلته داسې سره پاته سو ټیم نه ول موږ ته دوه ورځې ټیم راکړی اوس دوه ورځې کې نو هغه شی نه خرڅېدل چې څه خرڅېده هغه په نیمه بیه ورکړه نور هم داسې پرېښی ده. نور راووت صرف همدلته ځان راورساوو ا د ځان کالم را رسولی دي.
ما هلته 30 کاله تیر کړو پاکستان کې هلته ډېره خواري ډېره دغه پرالی او اوس ما زمینداری و دغه ټول دغه پات شمه ډېره وایست او پیسو ته ضرورت لرو د وړو ته لرو نور شام ته لرو.
په سپین بولدک د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیریت د سب مدیر عبدالطیف حکیمی وایي په تیرو دوو ورځو کې د راستنه سو کډوالو شمیر تر لږ راوړي.
نو په تیرو دوو ورځو کې چې نسبتا مو په خوا ته حالات ډیر استراري سوي دي او د کډوالو ډیروالي راغلي دي. قدر ته وایي چې لس چند اضافه سوي دي. نو د وړ مورځ کې 1510 کورنۍ راغلي دي چې 3600 نفر کیږي او په پرون مورځ کې 200 کورنۍ راغلي دي چې 3500 نفر کیږي. نو ګراف معلوم نه دي کېدای شي نور هم لوړ شي. حالات پر یو ځای نه دي ولر حالات استراري دي. نو کېدای شي نور هم اضافه سي. نو فعلاً د هر مهاجر سره پر کورنۍ باندې هغه 1,000 افغانۍ او بیا 2 نفر چې هر ولایت ته ځي د هغه ولایت کرایه ورکړي.
افغانستان ته د تازه راستنوسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو په موقت ډول د څو شپو تیرولو امکانات برابر کړي. هغه څه چې د دوی دایمي درد نسی دوا کولای.
په نشې توګو اعتیاد تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او د کرکټ د 500 اورونو نړیوال جام سیالیو کې چې د شیبا د افغانستان او هالند ترمنځ روانه وه. هالند د 9 د 10 وکټو په لاسور کول سره په شپګ اشاری شپګ تلوي خشاری درې ورونو کې افغانستان ته یو سل نه هافیا منډي وکړي چې ټارګټ یو سل اتیا شو. افغانستان به په 50 ورونو کې دغه یو سل اتیا منډي باید پوره کړي. تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پر ویب باندې هم د دغه لوبې شیبه په شیبه باندې جزئیات تعقیب کړئ. اوس به بیرته له پاکستان د افغان کډوال وضعیت ورسنه شو. د کونړ اوسیدونکو وایي د پاکستانیانو د پاکستان چارواکو لخوا افغان کډوالو سره کیدونکو بد چلند دوی خفه کړی دي. دوی له افغان چارواکو او پانګوالو سره پانګوالو نه په شریکه غواړي چې کونړ سین باندې د برېښنا بند جوړولو سره له پاکستانه د غچ واخلي او هغوی ته ځواب ورکړي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د اکتوبر له پیل څخه پاکستاني او چارواکو له خپلې خاورې د افغان کډوالو پر زور را وستلو لړۍ توند کړې ده او له ډېرو افغانانو یې د هغوی کورونه، دوکانونه او مالونه نیولې دي چې دې کار کونړیان خفه کړي دي. د کونړ اوسیدونکو عبدالغفار صافی
په داسې حساس وخت کې دغه افغانان خپل هیواد نه راوویستل او ډېر ظلم او زیاتی ورسره وکړو، تر دې پورې چې پیسې هم ورسره نه راپرېږدي او حیوانات هم ورسره نه راپرېږدي. د دې په ځای چې ښه په حیا او په عزت یې رالېږلی وی، په ډېره بې عزتۍ یې راولېږه. موږ په ډېر خواشینی یو.
کونړیان له اوسنیو چارواکو پانګوالو غواړي چې له پاکستان څخه د تیرو او اوسنیو ظلمونو غچ اخیستلو یوازینۍ لاره د کونړ او کابل سیند اوبه مهار کول او پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړول دي. د دوی په وینا چې دې کار سره به په زرګونه میګاواټ برېښنا تولید شي، فابریکې به جوړې شي، په کې به په لسګونه زرو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي، شاړې ځمکه به آباد شي او بهرنیو هیوادونو ته به د افغانانو د کډوالۍ او فرار مخه ونیول شي. استاد عبدالرحمن:
نو د پاکستان د دغه ظلم او جبر په جواب کې مونږ غواړو چې د کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بدونه جوړ شي، چې په دې سره به له یوې خوا به زموږ وطن آباد شي او له بلې خوا به دلته کارخانې جوړې شي، د بېروزګاره خلکو ته په کار زمینه برابره شي، همدارنګه هغه شاړې ځمکې به خړوبې شي. په دې سره به پاکستان باندې دغه اوبه بندې شي او هغوی به په آینده کې مونږ ته بیا سوال ازاري کوي او مونږ ته محتاج یي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د پاکستانی حکومت لخوا د افغانانو زورول او په زور یې له یاد هیباد راویستل غندل شوي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو لیکلي له پاکستان د بدل اخیستلو خلاره همداده چې حکومت او ولس په ګډه د وطن آبادۍ او اوبو مهار کولو ته مټې رابډ وهي. د دوی په وینا چې که چیرته افغانان دغه تاریخي او وړین کار ترسره کړي، نو ډېر زر به مو هیواد پرمختګ وکړي، پر ځان به بسی شي او پر یو صادرونکي هیواد به بدل شي. کوم افغانان چې د مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللي، هغوی به بیرته راستانه شي او خپل وطن کې به د خوښۍ ژوند پیل کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان حکومت له تیر یوې میاشتې څخه د افغانانو زورولو او له پاکستاني پر زوره د راویستلو لړۍ توند کړې. که څه هم د کډوالو په چارو کې نړیوالو بنسټونو او افغان چارواکو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو د وستلو دغه لړۍ دې ودروي، خو بیا هم هغوی ورته زور غر کړی دی. خلک وایي پخوا به د همدې افغانانو پر سر نړیوالو پاکستان ته هر کال په سلګونه میلیونه ډالر ورکول، هغه پرې اوس بند شوي او دا فشارونه یې د همدې لپاره دي چې بیرته ورته هغه کومکونه پیل شي. دغه افغانان له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د کډوالو سره دې د پاکستان په ځای افغانستان کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې کورونه آباد کړي او خپل کاروبارونه پیل کړي. دا لومړی ځل نه دی چې خلک د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول غواړي، بلکې له تیر حکومت او نړیوالو یې پخوا هم ډېرې غوښتنې کړي. په تیر حکومت کې له سورتاق څخه تر مرکز اسدآباد پورې شپږو ځایونو کې د برېښنا کوټونو سروېګانې شوي. د هغه وخت د چارواکو په وینا چې که چیرته په یادو ځایونو کې برېښنا بندونه جوړ شي، نو 9500 میګاواټه برق تولیدولی شي، چې د یادې برېښنا نږدې نیمه یې د افغانستان له اړتیا زیاتېږي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. دا کرکټ د 500 اورونو نړیوال جام سیالیو کې هالند افغانستان ته د یو سولاتیا منډو هدف وټاکه. همدا شیبه زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل هم سره ده. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشې که تاسو د دغې لوبې په اړه باندې ډېر راته وایئ چې چا ښه لوبه وکړه او دغه هدف چې افغانستان ته ټاکل شوی دی، آیا افغانستان به وکولی شي د هدف پوره کړي؟
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، غږ مې اورئ؟
ساسي غږ نه لرو، کچېری تاسو هڅه وکړئ
غږ مې
اورئ. ساحل صاحب اورو، مهرباني.
سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان نیدرلینډ توپوهنه بشپړ کړه. دوی په وڅلوي خبرونو کې آل اوټ شو، یو سلو نهاوی منډې وکړي. د دوی پیل ډېر ښه و ښکارېدل، دغسې ځکه دوی په لومړنیو شپاړه سوورونو کې تر اتاتیا پورې منډې لرلې. داسې برېښېدل چې دوی به تر 250 پورې هدف ټاکي، خو نن یو څه چې په لوبه کې وشول هغه ډېر د تمې خلاف و، او یو څه نوي و چې په نړیوال جامونو کې ډېر کم پېښ شوي دي. هغه د یادې لوبډلې د څلورو لوبغاړو رن اوټ کېدل و چې څلور لوبغاړي پرله پسې رن اوټ شوه. هماغه شیبه و چې د یادې لوبډلې هغه مومنټم یا هغه کم عالی پیل چې و هغه مات شو، او په دې سره د افغان توپ اچونکو لپاره خموخي پیدا شوه. د افغانستان سپینرانو چې نن یو اربیا نور احمد په لوبډله کې د یو فاست بالر په ځای اخیستل شوی و، هغه بیا ثابته کړه چې هغه ته موقع ورکړل شي نو خلو به کوي. نن یې دوه مهم لوبغاړي په ښه وخت کې وسوځول، ډېر کنټرول کې بولینګ یې وکړ. د دې تر څنګ د محمد نبی توپ اچونه ډېر عالی و چې هغه درې لوبغاړي وسوځول، نور دوه ورال. د افغانستان سپینرانو ډېره ښه توپ اچونه وکړه. افغانستان ته دومره لوړ هدف نه دی ورکړل شوی، که څه هم ویکټه د سپینرانو لپاره سپورټ لري، او په دویمه پاړۍ کې به لا لږ سپورټ ولري، ځکه هلته به شپه هم وي او په تیاره کې بیټنګ کول لږ سخت وي. د پرخې ورېدو امکان هم شته، خو هدف ډېر لوړ نه دی که افغانستان اوپنران د نورو لوبو په څیر ښه پیل وکړي. زه مطمئن یم چې لوبه خو به ګټي، خو مهمه دا ده چې افغانستان دغه لوبه لږ تر لږه په 15 اورونو پورې وګټي، څو نیټ رن ریټ یې ښه شي، او د نیمه پیل لوبې لپاره بیا د نیټ رن ریټ ستونزه ونه لري.
ډېر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ لوبې په اړه باندې چې یوازې هالند بیټنګ کړی دی، یو سلو اتیا منډې افغانستان ته هدف ورکړی، له دې وروسته به افغانستان بیټنګ کوي. په دې اړه موږ سره جزئیات چری کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په داسال کې چې په غزه کې له هم د اسرائیلو بمباری روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن تل ابیب ته ورسید. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په غزه او لیدیزه غړه کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د څه باندې 1.2 میلیارد ډالر پرځښت د اسرائیلو مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل به د راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د غزې په جګړه کې پر بشري اوربند ټینګار لپاره نن تل ابیب ته ورسید. د رویټرز خبری ایجنسی د راپور لمخې بلینکن په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو پر مهال په غزه کې ملکیانو ته د زیان او شتو د کمیدو په باب خبري کوي. په دې ځای کې د روانو جګړو له کبله د خوراکي موادو، سونتوکو، اوبو او درملو کموالی احساسېږي. په غزه کې ودانۍ نړیدلې او په زرګونو کسان له بمباریو د خوندیتوب لپاره له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. د بلینکن تر دې سفر مخکې د اسرائیل پوځ ویلي و چې غزه ښار محاصره کړی دی. رویټرز اژانس نن راپور ورکړی چې اسرائیلي ځواکونو یو ور بیا د مځکې، سمندرګي او هوا له لارې د شپې له مخې پر غزه حملې کړي دي. د بداسل کې دا چې د راپورونو لمخې په غزه کې د ننه د ناوړه وضعیت او د ملکی فلسطینیانو د مرګ ژوبلې زیاتې دوله کبله نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. د بلې خوا د حماس متحدو ډلو او د اسلامي جهاد ډلې ویلې چې د دوی جګړه مارو د هغو اسرائیلي پوځیانو په وړاندې چې د مخکې تک په حال کې وو منفجره وسایل منفجر کړي او له بې پیلوټ الوتکو یې لاسي بمونه اچولي. دغه راز هوان او د ټانکونو ضد توغندي ویشتلي دي. سپینی مانی ویلی د اسرائیل او حماس په جګړه کې پر یو لړ وقفو غور کوي څو خلک په خوندې ډول له غزې څخه ووځي او بشری مرستو ته اجازه ورکړل سي. خو له بشپړ اوربند سره خپل مخالفت یو بیا تکرار کړ. د سپینی مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبرلانو ته وویل چې په جګړه کې دا وقفه باید موقتی او محلی وي او ټینګار یې وکړ چې د اسرائیل د دفاع مخنی نیسي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو نن جمعه د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د اسرائیلي مرستو د یوې بستې ترلاسه کولو درخواست وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي دغه مرستې به د غزې د 2 میلیونو اوله کې اوسېدونکو او د لویدیځې غاړې د 15 لک اوسېدونکو اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې بیا د اسرائیل لپاره د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي بودیجه تصویب کړه چې د استازو جرګې نوی مشر مایک جانسن ویلي دا کار ډیموکراتانو او ولسمشر جو بایدن ته یو چیلنج پیښوي. د غزې پر تړانګه د اسرائیل هوایي بریدونه وروسته به هغه پیل سول چې د اسرائیل په وینا د حماس جنګیالیو څه کم میاشت مخکې پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او 240 کسان یې یرغمل کړل. د حماس ډلې تر کنټرول لاندې غزې تړانګې کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې تر اوسه تر 9000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هلمند ته ورشو چې هلته کروندګر د انارو د حاصلاتو د خرابوالي شکایت کوي.
دا خوشکا د دغه څه چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سشکا جو وچکلی ولا
په هلمند کې د انارو باغونه حاصل تر رسیدلی دي خو مالکین یې له حاصلاتو څخه خوشاله نه دي.
روز کاله شو دا سشکا
و څه لوس کلن نور علي د هلمند د مرکز لشکرګا شار اړوند د باباجی په سیمه کې پر شاو خوشپاش جری بمزکه د انارو باغونه جوړ کړي چې اوس له دغه باغ څخه د انارو د حاصل پر راټولولو بوخت دي. نموړی وای د باغونو حاصلاتو ته یو چکالی او امراض دواړه یو ځای سیوی او نیمایی رقم کړی دی.
څلرمه یې سای روغ انار نسته پکښې کې کلیم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا توري توري وخه کې پکښې کې دا اوس دلته ما پښې ګرځې د نم دا توري وخه کې په دا انار باندې چاودل انار باندې په ډک کې وي مچان باندې ستا خوشکاته کړی پروش کاله شو دا اوس ساش کال خو لا کوم زه تلویزیون چې تلرمه ساجل دروږي روغانر خدای دې.
نورالی زیاتوی چې ساش کال کاریګر د خپل باغ د حاصل در ټولولو لپاره نه دی نیولې. خدای وای تیر کلونه به څلور او پنځه کاریګر اتمن نیوله. د افغانستان انار څه برخه هند ته صادریږي او زیاته برخه پاکستان ته صادریږي خو اکثر وخت کله د افغانستان باغونه حاصل ته ورسیږي نو د پاکستان لوري د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغانانو پر مخ تړل کیږي چې د غچاري اکثر وخت باغوانان زیات زیانمن کړي. محمد نبی چې د هلمند ولایت یو بل باغوان دی وایي که حکومت ورته سړی خونې جوړې کړي نو دوی به زیات خوشحاله سي.
د شوکته د دغه شوکچې د مرض دوا دفه نسته چې دغه شوکته ګوره د شوکته چې وکړي هغه دا طریقه سي او چې شوکته نه وکړي هغه دا طریقه سي هغه دغسې سي. او دا یو بله خبره دا ده چې دلته موږ د میوې د ساتونکي ځای نه لرو چې میوه موږ پکښې وساتو. بس په یوه پلا شروع کړو په یوه پلا ګرده پاخه سي هغه هلته بازارو کې نه خرڅېږي ډم سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. هلمند یو زراعتي ولایت دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداري د ریاست ته معلوماتو پر اساس نږدې د 50% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري پورې تړلې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پیژم. ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بیا امنې د ورورو حق و حقدار ته نه رسي. باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر مالوفا د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دا حق دی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او موټرګاټان وځي او په هر سړک باندې د خلکو څخه موټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغه خو د چا خوا نه بدېږي، خو پر دغه سربېره بیا ډیر کسانان دي چې وشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو د هغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم، د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته چې کله په دغه دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کوم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې، پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي چې دغه نمانځنه کوله، خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سختو ننګونو سره مخ شوله.
په دویمې نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات لنډو خبرونو ته. د پاکستان یو چارواکی وایي چې نن په ډیورن کرښه ځینې نور مرکزونه هم پرانیستل شول چې له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوال د ایستلو بهیر سره ورسره ګړندی شوی دی. په خیبر کې د کمشنر مرستیال عبدالناصر خان رویټرز ته ویلي پر تورخم دروازه چې د کډوال ورسره افغانستان ته وړي، د دغو مرکزونو شمیر درې برابر زیات شوی دی. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میری وایي له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پر عواقب واشنگټن ډي سي کې د پاکستان له سفیر سود خان سره کتلی دي. هغه نن په ټویټر، پخوانی ټویټر او ایکس شبکې باندې لیکلی دي چې د دغو په دغه کتنې کې پر هغو مسایلو هم خبرې وکړي چې د دغه کډوال چې له افغانستانه له پاکستانه ویستل کیږي که بیرته افغانستان ته ستنیږي، په زیاتره پر ښځو او نورو زیانګالو ډلې به څه اغېز وکړي، په دې هم ورسره خبرې کړې دي. لکه چې د اکتوبر تر پایا پورې پاکستان ټول افغان کډوالو ته اختر کړی و چې له دې هېواده ووزي. د نن دریم ورځ ده چې دغه تاریخ پای ته رسیدلی دی او د افغانانو د اخراج لړۍ ګړندې شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي کې د کورنیو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل لیک شبکې لیکلي دي، په افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي چې له کبله په غرنیو سیمو کې د واورو کنګلونو له کبله د خلکو تګ راتګ کمیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واورې له ورېدو سره د تن مواصلاتي لارې تړل کیږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ سره د اړتیا وړ خوراکي توکي ترلاسه کولای شي. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډیر اسماعیل خان کې د ټانک ډیزر نږدې چاودنه شوې ده چې 15 کسان پکې وژل شوي او د دریو پولیسو په ګډون 21 کسان ژوبل دي. د ژغورنې ډلې ویلي دي چې په ژوبلو کې د ټرافیکو یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. د چارواکو په خبره دا چاودنه نن هغه وخت وشوه چې ټانک ډیزر د پولیسو د قسمه موټر په تیرېدو و. پولیس وایي چې چاودنه د څرنګوالي په باب یې پلټنې پیل کړي دي او تر دا مهاله د چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. او په کرکټ کې بیا نن د افغانستان او هالند ترمنځ لوبه وه. هالند لومړی بیټنګ وکړه چې هدف یې افغانستان ته یو سلاتیا ټاکلی دی. افغانستان بل دی وروسته بیټنګ کوي.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو په دې پروګرام کې وفا سمندر میلمه دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو تر څنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خپرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یوه کال راهیسې جلا وطني کې پر لیکوالۍ څه اغېز پرېوتی؟
د لوی خدای په نامه دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري، یا دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپله یو وطن ده. د دې فزیکي او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې په یو اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیا هغه وطن ورنه واخیستل سي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپله یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو. د وطن لږې لري شو د وطن دا غېګ موس په برخه نه ده ولې خپل یو وطن یاسو دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلو دا موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده نو د ما خپل چلند له دې قضیې سره دا ډول ده
سمندر صاحب لوستونکي اوس څه توقعات لري ځکه چې په افغانستان کې لوستونکي هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري د افغانستانه د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي په دې برخه کې ستاسو څه تغییر وموند
صالح صاحب خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 40 میلیونه وګړي لري دا 40 میلیونه آګاهۍ دي 40 میلیونه تبې دي 40 میلیونه صغیر قیهانونه دي نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه را وباسي چې د دوی تبه بله څه سره لګي یا څه ډول ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا هنر وپنځوي یو څه ورکړه ټولنې ته د ده په مسولیتو کې دا راګرځي زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم په ټول اخلاص یې وړاندې کړم په ټوله مینه یې وړاندې کړم داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي پکې ویلی شي او لږ نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته دا چې ظرفیتونه څومره دي دا چې امکانات څومره دي دا چې فضا څومره دي ته اجازه ورکوي جلا خبره ده ولې د وګړي په توګه د هنرمند د لیکوال رسالات د کلمې د یو شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي شهرت مې څومره قد باسي یا زما لپاره څومره ګټه راوړي دا زما وینا زما خبره زما کار زما ادبي هنري کار پرته له دې وړاندې کړم ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي یعنی ورکړه وي تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم نه وایم چې زه کامیاب یم ولې یو شي دعوه کولی شم هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم یې لیکم یې هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي دا چې څومره خوږه ده دا چې څومره په ګټه ده دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده دا چې څومره د خلکو په ګټه خوري دا جلا خبره شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ وبرې شي خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم تر دې کم څه باید ونه وایم او تر دې زیات څه هم نشته چې ووایم
بله سمندر صاحب تاسو د رښتیا خبره وکړه زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یوه خبره وکړي څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپل خبره کوي مثبت دا ولي وکړي نور دا
زه دې دغه شی ډیر طرفدار نه يم چې سړی دغه شی د لیک دګرته د فانز دګرته د یو اخلاقی کشیش یا یو اخلاقی مولا یا یو اخلاقی معلم په توګه داخل شي هغه وخت کې دای د یو مفتش حیثیت غوره کوي دې داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي لوستونکي ته وړاندې کوي او د هنري ذوق په سرخانګ دي چې هغه د دې ذایقې مولود دي او دی فکر کوي چې دا مبارک کار ده او دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه فردي ژوند حدود ته ورنقص کوي نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذایقه جلا ده د دې اړتیاوې ویلې دي خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي د لورینې له جنسه وي او حداقل د وګړو په زخمي زړونو زخمي مغزونو زخمي عواطفو باندې مالګ ونه شیندي بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمی زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي یو څه تسکین ورکا یو څه خوشي دغه خفه او زپل سو زړونه ته ورکو برخه کوي
د افغانستان لوست طبقه کله نه کله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي نکته سو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګوري دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي لدی سړی ځان څنګه وساتي خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم یې په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري دغه دنده ده، پانس چې ده تخلیق ده، ورکړه ده، نوي څه راوړاندې کول دي که نه. اوس غنم که وکرې څه حاصل لاسته راوړي؟ غنم منځته راوړي، ګل که وکرې ګل منځته راوړي، کاغذی وکرې اغذی منځته راوړي. لیکوال باید دغه دغه د ده د پانس ماده مایه باید می نوي، لوری نوي، نوي څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهني جغرافیا زموږ د ذهني ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو په زړونو په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولیدلی. متاسفانه په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا سي، یوه نوې خوږه نغمه سي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې هم دا وړاندیز ده، نورو لیکوال ته مې هم دا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري، لرې دي وغورځوي. ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي، او حداقل موږ باید هغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید په ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیاری وشم، دا خزل پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستی اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو. یو فزیکي ماحول ده، فزیکي جغرافیه ده، فزیکي حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولی یو دی موږ درونی جغرافیه ده، ناپایه جغرافیه ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دیو کې باید هیڅ ناول شي ته، خصوصا د کرکو قهرونو اربابانو ته اجازه ورنه کړو چې خپل زهر هلته پیچکاري کړه، هلته ځای په ځای کړه. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آب حیات جامونه وړاندې کړه، دغه ځپلي او دغه ترنګلي وضعیت کې. او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زموږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو، هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکې نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا دی چې دی د ذهن نوکار ده، یا د زړه. متاسفانه د موږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلو، ذهن ته د دې فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آګاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، د شهرت په یو برج بدل شوی، خو په دې کې ژوند نشته. دی بې دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي کنه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې صالح صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې ډېره له دغه ده، ډېره له دغه ده چې موږ خپل وجود شقه کړی ده، دو ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت روانې کا چې موږ شپه ورځ د دې لپاره څغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، هله له پلاني سره پېژندګلوي پیدا کړه، هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي، او هله دې کار ته لاس واچوه، حتی غلا ته لاس واچوه، نارواوو ته لاس واچوه، دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمني دې زیات شي. دا یو. او بل اړخ دې زړه ده، په موږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان به سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلې، تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی. هغه داسې که په کره سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ وو. نو ګورئ موږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر خلاقیت ده، پنځول دي نوي راپیدته کول، که دا هنرمند دغه خلاقیت دغه ورس دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده، او کله چې د انسان آګاهي د انسان شعور د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که رغوبړ کوي، که چاته سلام استوي، که چاته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلېږي چارې خواته اتر ویشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، د دغه شیبې برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه کړه. متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده، او په کلکه تکراروم دلته هم، چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ داران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ورپرېږدي، موږ ډاروي، وایي په خطر کې لوېږي، آینده دې په خطر کې لوېږي. هو سړی ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شوه، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه، په هر حال هیله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم، او په دې خاطر ځان ته حق ورکوم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ویل چې مینه زړورتوب غواړي، یعنې نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي، په دې خاطر چې د کرکې خبرې په آسانۍ سره کېږي او همغه د مینې خبرې خلک په آسانۍ سره نشي کولی، فکر کوي همدغه وجه ده؟
بله.
سمندر صاحب، یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري، خپل ذوق او طبع لري، دی څنګه کولی شي دا خپله دنیا رنګینه، ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو، موږ په د مینې په یو ګلستان بدلېږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلېږي، او ټوله هستي راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل، او نورو ته چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل، او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی، دغه تر پالنې لاندې دي، هغه ته ورګرځي. که چیرته موږ د مینې دغه درې پایو نغری توت کړ، نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان و زلزلې نشي کولای زموږ هستی را ونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نشي کولای. مینهګر تر ټولو زړور وګړي دي. مینهګر بې تاجه سلطان ده، چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوت سر په سپیره سر په سپیره څیره ګرځي، خو د ځمکه د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډېر غټ غټ ربل نه وای وس او جرات نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، خپله خوښه ده. او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک له غاړې کینې، کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه، ودې ویل چې نه دای ما زړه یو څه لري دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې د ما څه ورانسو، خو که دا له مینې ډک وي نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما د زړه په بېمتنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښول یې دغه شیبه پیلېږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لاره یې دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ور یې کړم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، او دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو د دې لپاره که چېرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، او ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کېږي، ذهن نه پخلا کېږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دې ته دا درته راخي او درته تلیي درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږ هسې څه خوب یې لیدلی ده، سرمه پسې خو زه وایي چې دا مړه ژونده باسي. او در حالی که مینه ترا بلل او مینه ته هڅول دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بله سمندر صاحب، فکر کوي چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینه او صمیمیت زده کړو ته ناڅاپي کار وسي؟
مینه یو عجیب انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي، دا د مینې د جوهر ذات ده. په مینه کې زړښت نشته. ګورئ د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوانې کلي کې ژوند کړی ده، هغه اوبه چې د ارغنداب په سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دي ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو کتله تن دې مرې یو غړپ اوبه شاید تې نه ونهچکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي خوسا کېږي. مینه دغسې ده چې ورکوای 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 او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې، ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري دلته. مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت ته ننه باسي چې دی د زمان له لومو ازادیږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی په ټوله انرژۍ شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده. او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کېږي، نه زړیږي، بېکاره کېږي نه. علي صاحب مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیویي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوئ، دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی د ما شخصي اړتیا ده، زبا ځان سره مینه وکم، زه چې هر سار راجیږم وایم چې خدای شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یم، پرې باید شکر باسم. شاوخوا ته ګورم د کورنۍ غړي یو دوه درې هر یو جلا جلا ده. ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه د ځمکې د مخ 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وختي چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رپ کې راپیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت ګڼم نورو سره شریک کوم، او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري غواړم چې دغه خپل خلوص شریک کړم. دا ساتلو نه ده، مینه لکه د برق شریان داسې ده، نه سي احتکار کولی نه سي بندولی، دا به ورکوې که دې په خاطر میان پاتې شي مینه ورکوه، او که غواړې چې همیشه میان پاتې شي مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړ چې نه لږ به یې وساتم نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوې. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم دغه د مینې نغری سرمنشه ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د تر ټولو له خالق سره مینه. ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده، زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړیږي، د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي، دا لوړیږي، زیږي، غځیږي. او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي، وزن به یې 50-60-70-80 کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې تیت وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې مونږ باید ګام کېږدو. ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغې بلنې په خاطر زه ژوندی یم، دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی شم. پرته له دې نه به زه ځان ته ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، د آخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی، او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو 24 کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې 2 کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې م کوشش مې ډېر دغه ده. ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای را شروع کړم، نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خدم. نو لیکنې روانې دي، دغه نه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنه.
مینه و رڼایي د نصیب اوس.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 1.